پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر اف لیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان چې افغانستان څارونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشري پرانیستل کیږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرام نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي، خو نرخ ډیر ټیټ دی.
کندوز سره چې لاره خوشي ده کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نشته. اوس حسین فعلاً 2.5 دی.
خوالم ریخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پرسیال ملا عبدالغنی برادر له څور زنی غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
لدی وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي و چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوي. دا شکونه وروسته لا غې زیات شول چې تیره یک شنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر پارک کې ونه لیدل شو. برادر وس ویلي کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وي، خو نوموړي نه دی ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند وو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې ده، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښته نه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر وسل الوتنو ته چمتو دي، او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګر سفر وکړي. پاکستان چې روانه ونې کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې و، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا ګس لا پن لسمتر دیر شمچی د کابل هوایی دګره د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا دګر سخت زیان من شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي ټولې ډلې پکې شامل کړي په افغانستان کې بل سلويخ کلونو وروسته سوله وي. د د په وینا کدا سی ونه شي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دي او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لومړنی مرکه ده چې لیوی نړیوالی رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي دارو اټکل کوي چې افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شو. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلې دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. د ویلي دي دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وشل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. لاسو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیو د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوختو. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنۍ او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمیر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهيره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي ار مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنې وروباله ګراند چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګران د افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر لقوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. لبل خو بیا خغلی ګراند په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولی او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته.
د کیچک نه د افغانان د ترکیه لري کولې نړیوال مصر همکاري وکړي او افغانان کار وکړي او هم د نظام را نه ته مخکړې د خپل منابع یې د دې ځای له روپ په پای نه زمان چې موږ او نور همکارو په برخه کې د نړیوال مصر همکاري وکړي نو بیا متوري چې یو د په دې لاندو چې د ګرګیا مخکړه.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینې د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشري د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشري نن پرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته ام پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه د حقوقي او سیاسي چارو له پوهو ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولای شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد زمونږ افغانستان دی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرامه ای دوی به هم آرامه ای، بزنس و تجارت به هم دی، افغانستان تاریخ هم روانی، او که نه ای آرامه نو دوی به مونږ سره ناکامه ای. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلی زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دوی ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلی چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلی یو ګډ دریز د نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غونده هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقل دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه یې. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیځ پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یو نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوي چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوی زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافه و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په اړه خپل نظر را سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي
چې په افغانستان کې د نوې بدلون سره پرانستل کیږي دغه هیوادونه به څومره وکول شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پایلې تقریبا یو میاشت اوزي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو مسول اساسو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د خپل فعالیتونه لسره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسون غړیو او بهرنیو مسول اساسو ترمنځ یو ناسته شوې او چاري به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او استازیو ګډون درلود او دا ډی ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چارې د تیر په سیر پرته پایل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې د چا د یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او اسی پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو د درملو وچو او لمدو میوو اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړی. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لورې په یو خبره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې دولس میلیونه ډالره ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخواني حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغو ورسپارل شو یو پیسو مجموعی اندازه 12 میلیونه 385,200 امریکایی ډالر خودلی. خو خغلی سالی تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي سندي ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورې دوه وروسته د افغانستان بانک ټول شتمنۍ په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکیچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 100 سلویخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې. شیبر سره مهرباني.
مننه نورې صاحب. وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو لامل له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بی برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست 15 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سیشنبه پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقید غ ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رويټرز ارانس ته په دې شرط چونمونه بیانې افشا کړې چې ویل دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی ارانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي، ځکه چې دای دا ویر لري چې د میرمن او څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوښتنه چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي همدارس دوی مشخصه تګلار نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2000 لومړی کال پورې سخت اصول وسه کړی وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم درې خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو غټ بیان کې پرون وویل له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په موضوع ډیر لرنځو. د طالبانو لوکمنې رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د طالبانو د وکمنې څخه باندې یو میاشتې لري، خو د یو شمیر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو رئیس خپل تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې رپورت کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوې راپور خبرېدو ته چمتو ده.
د دولتي د روزنی کارکونکو وایي په داسې حال کې چې د سومبلې مېشت پایته رسیدو کې ده، د صد مېشت تنخواګان اله هم نه دي اخیستي. د وی دولتي ادارې کارکونکو مصطفی وایي د تنخواګانو ځندېدو اقتصادي ستونزې سو برابر ډېرې کړې دي. مصطفی زادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالی وپلوري.
د دولت کارکونکو هم تقریبا 2 میاشتې ورور چې ماش نیولې نه یو، د کور کې ډېر مشکلات لرو. کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایې د کور پاتې دي تقریبا 2 میاشتې کې پاتې ده او کور والا مار ورز زادي راته وایي
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزه لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې ماش مې نه دی اخیستې. زه د خپل کور سرپرست یم، نورای دم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یو میاشت تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د سومبلې میاشت پرې هم ورواوخته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیرونه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړ زده کړو مالیه عامه روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولې ده. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیه وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له سوایلو ډډه وکړه. طالبانو یو میاشت مخکې د اسد په سلی رښتمه کابل ونیو او د دولت کارکونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي.
دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوه ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وای چې سش کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوه د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپل محصولاتو لپاره لوی ستونزه بولی. کندز د انګور او نورو میوه زیات باغونه لري او د هیواد د میوه د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانابات ولسوالۍ اړوند مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبه په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سش کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ زره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خوندو سلسله رخصي دا کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نسته. اوس اوس صحیح فعلاً دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالی زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغسې ورک.
50 کلونه عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 جربه ځمکه کې ډول ډول د میوه ونې ښی دي او سش کلې میوه هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوه جات ښه میوه جات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هیڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته دي، جایزې مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی، دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډېر هیله کوو، امنیت خو یې راوستی، موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده، ولا که په کور کښې دا اوړه لرو، دا چای لرو، دا یو شی لرو، که دایم څوک نه راکوي، باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي، کابل بانک کې او په میوند بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زره او کروڑاو دي. اسلامی امارات نه آزادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاض پرېږدم. شل کال خپل ملت ووازو، او بله خبر دا ده اسلامي حکومت حضرت عمر چاپ کاو ټوله شپه به ګرځېده، دا څخل اسلامي حکومت دسې لې ولګې دوی دا ملت وژني. او وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو د بلا دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکوی باسي، دغه موږ د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي، نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د خدای سره
ستاسې پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمنی مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیزه خبرونه مهیروي خو اوس به اجمل انت ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبد الغنی برادر له څو ورځې غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او هغه ادعاوی رد کړي چې ګوندې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې په دې لیک کې اسلام آباد تویلی چی د اریانا او کامیر هوایی شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلی د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي ډلې یا داعش یو مشر وشلې. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. دی ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زاج ملند مودا دی اونۍ د مخکخ خزی پروگرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزی پروگرام کې د افغانستان له سیاستوالو فعالانو خزو څخه ملمنی دی خبرونه تر غواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د خزو د ژوند په بهبود کې د زده کړو په برخه کې د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او دام ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته څومره هیله مند دي. نننۍ میلمانه مو د افغانستان د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخانه استازي دا سایما خوګیانه ده، همدارنګه د کابل څخه را سره د بشري حقوقو فعال نزیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته خرغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانه تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلومه د پاستونزمنو شرایطو کې وتوانی دی چې کله ولسی جرګه نوې جوړی دا چې لا ننګرهار نه دی ولسی جرګې لپاره د خلکو استازي توپ وکي په هغه شرایطو کې دا هم نه وازیدا چې ولسی جرګه لومړنۍ وا په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې دی خزو ګډون لومړنۍ وو. تاسو مراته د خپل دغه سیاسي سفر دی پایل پاړه باندې وایي څنګه تر دغه مرحله ورسیدلې؟
مان نه ډیر زیاته جمله ورځ ما سلامونه ومانه خپل سلامونه تاسو د رادیو ټول اوریدم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بریزان پاک لاس نن معلومات ورکوم. نو مې سایما تخلص مخې غړې ده، ما کوم په بګرام کلوسته وو، پانتن مې په کابل باندې نه فارغ شوم د ساينس پانس نه. او بل اخره چې کرم مجاهدین دا له ما سره او ما زکم پانتن نو ترل شو، به مې په ننګرهار کې شې ادارې لیسا کې معلم او سر معلم او ما اداري معاون او ما وخت پور مې کارو کې راغش طالبان دا طالبان چې به په پټه کورونه کې کورسونه تدریس هم کول کورونه کې دا رینور سره طالبان په خارني کار مې د جرمن اګریشن ما سره به کار کول په خپلې بخش کې نو چې کله به موقت اداره را مستشو راغلو لوی جرګې ته راغلم. بریالی شوم په دې چې په انتخاب شکل راشم لوی جرګې ته. نو د هغې نه وروسته زما سیاسي مبارزه شروع شوه او لیوالتیا مې دې ته شروع شوه چې باید وکولی شم چې که د پارلمان د لاس نه د ننګرهار خلکو ته بالخصوص خوست ته د خدمت جوګه شوم. نو همدا و چې بیا لاړم په سره سرب کې مې کار کولو. د سره سرب مې وروسته بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کارمند وم په ننګرهار. خو چې کله اول نیزل د ریاست جمهوري انتخابات شروع شو بیا مې د کاري چې په کمپاین دفتر کې د خسینه بخش مسؤول وم په ننګرهار کې. د هغې نه بیا وروسته نو چې کله مې استعفا ورکړه کمیشن کې نو د امریکې غږ راډیو سره مې څوخته کار وکړې د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا مې په یو ټولنه جوړه کړه په کابل کې د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلمان ټولنه. ښځې چې باید پارلمان ته کاندید شوې هغه هم ترینینګ کولې، اکثر کومکون جی ټي زیټ او نورو دوستانو کول. نو دغه نو وروسته بیا په 2015 کې پارلمان ته لاره پیدا کړه. اساس خبر ډیر سخت و، شرایط ډیر سخت و، ځکه اواز لري خزه به خوګونو کې دریږي او رائے اخلي و. اسانه کار نه و، سخت مبارزه و. نو چې کله پارلمان ته راغلم، بیا پارلمان کې د بشري حقوقو د خزو او د مدني ټولنې کمیسیون رئیس و. ما په لومړي کال شپاړسمه دوران پارلمان ته مې خوشبختانه لاره پیدا کړه د خلکو ملاتړ سره، او لسمه دوره مې هم پارلمان ته لاره پیدا کړه. تر دغه دمه چې نوي تحولات راغلو
ډېره زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بېلابېلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهي هم راسره وصل ده له کابل نه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړي توګه په تیرو شلو کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بېلابېلو لارو نه. څنګه و شرایط په تیرو شلو کالونو کې، څه ډول وتوانی دی؟
سلامونه ونې پیژني تاسو ته ټول جنا همزمو ګران خور فهمه خوګیانی ته او یک تاسو روغ دور صحت مند سه مننه چې تاسو موږ ته فرصت ورکړ تر څو موږ د خپل هغه نظریات ویل هم تاسو سره نور سره نور ورکړل سره شریک کړو. کورم ودان د احمد شاهي ما په کې خبر کې چې ویلې ما هغه پیدا شوې ما پر متوسطه څنګه پورې مې حل کړې وای بیا د حالت خرابې دو چاته مجلس نه کړ هغه کې و مشکلات هیڅ سره مخامخ کېده اګه زیاتی کول. نو بیا وطن ته راغلو، د څه چې راغلو څه کارځي په وخت کې زنه ما خپلته خو درشم غوښتل په دوره کې دلته ومه. په دې دوره کې ما خپل لیسه ختم کړل. بیا هم یو دوه موري وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد ومه د قرآن درس نه چې مننه کوم ورکړ د هغه ځای نه. بیا ما په وړیا توګه بورسیا مې ترلاسه کړ ساتن په هم کې. ما اوس شپږم سمستر هو محصل یم کارن پانتون کې وهندارنګ د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړی ما او د جامع مدني کتابیت سره هم د خوځو د حقوقو خصوصا په هغه خوځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار قندهار هلمند چې بدی ورځي بدی هغه په وی باندې راغلي وهندارنګ په خوځو د بدخشان هغه میرمنو باندې چې دا زموږ د کمر باندې کېدل دا غیر حقوق باندې موږ بحث کوو.
سایما خو غاڼې تاسو دی ولسی جرګي استاذي وای په تیرو شلو کالونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه غاڼه اوریدونکو بام د تاسو نوم سره آشنای. په تیرو شلو کالونو کې خبره کیږي د خزو د بریا او خبره کیږي چې د خزو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې د لاستراوډونو خبره کیږي. تاسو په مجموعي توګه راته کلندو وایي چې تاسو فکر باندې تیر شل کالونه د افغان خزو لپاره کوم په لوي توپیر درلود؟
ډیره مننه جمال اور کوم تاسو ټول افغانستان ته نظر وکوب یو خسن بل هغه چې د نګر هر اساس تو کوم نګر هاته نظر وکم. یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډیرو لسوالۍ کې چې کوم مطلبونه چې زبالته د خزینه او د پاره ګورم یعنی هغه لا کابل کې نو مثلا هر لسوالۍ کې در معلمین ورته فعالو تقریبا چې دوی وی چې درې اشاره پنځه میلیونه جنکې مکتب ته ځي خدای تعالی به فیصد خورا د ټول مطالبین جوړوي. نو خزینه معلمین یو په درې مې سم مثلا خزینه معلمین تدریس کوي. موږ په ټول نګرار کې دوه ماستران لرلې چې وا ماویزه استاد وا یو بل استاد وا اوس خزانه دوه خلک پلاسګونو ماستران لرو. زما خپل شمول باندې ما کابل کې ماستری واغسته. نو نګر هر پانتون دولتي په د پنځه نه د شریعت نه مثلا د پښتو ژبې ادبیات نه موږ په لږون جره کې فارغ ورکړو سین او خدانه امکانات موږ چیرته درم درخ مثلا د صحیح بخش کې موږ وګورو چې په لر پټو سیم په ټوزه کلینیکونه شته. صحیح دي چې موږ مثلا خزینه ډاکټران په لر پټو سیم ته نږدې مګر میډ وایف وی د غوالې کومه کومه په ټولو خو سره کول مثلا د واکسین پروګرامونه وو اکثره خو سبا سیدل دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توجیه کېدلې ورکېدلې ورکول کېدلې. نو د خوځو لاسته راوړل ډېرې زیاتې خصن سیاسي مشارکت دو ته اول چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهور په انتخابات کې ډېره برخه مثلا خوځو تشکیلول چې د صندوقون ته رایې ورکول دا چې رایې به خپل خوښه ورکول کې به خاوند خوښه ورکول ممتاز صندوق پورتله د قایو حق ولرو چې رایې به ورکول چاته یا به مثلا کچا ورته خوځول یا به خپل رایې ورکول. ما اکثرا خوځو مثلا ځوان کاندید کړو تاول دچ مثلا پارلمان د لار پیدا کړ خدای خود قانون حمایت ورسره وکړي په دین نه نو سرتات مولموش د اکثر پارلمان کې دغه اکثر مجاهدین دغه او د دوه پیسو د تاب هم د خزینه وی مثلا د دوه زور د تاب هم نو خو څو سره د قانون حمایت او څو سره د خلکو حمایت لار پیدا کړ پارلمان ته
نظیفه جان تاسو راته وایي چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دا د دلته په لویدیس کې په دیننه په افغانستان کې لخصو سره چې تیر شل کلونه کنور هر څنګه و په افغانستان کې د خزو لپاره لبریا وډکو لکه مخ کې چې سایمه خو غیانه چې د ولسی جرګې په خانه یا استاذ د په بیلابلو برخو کې کار کړي لکه دی چې ول خزي وټوانی دی په پارلمان کې خپل فیصدی ولري ګډون ولري په انتخاباتو کې ګډون ولري د تعلیم هغه ګراف د خزو لوړ شو د لوړوز د کړو په موسساتو کې د خزو شمیر زیات شو اغه له سایمی ګن ټکی بیان کړ تاسو فکر کوئ چې تیر شل کلونه د افغان خزو لپاره څومره مختلف کلونه و او څه پکې خاص و د افغان خمیرمن لپاره
مننه از د سایمجان خوري خبر ته دوام ورکم دوباره نیت کړم یو څه موضوع ته اضافه کوم په دې اساس چې تقریبا د صالحت کول راهیس دی خو مېرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر هدف پورې ورسېدل د دوی تحصیلات هغه مېرمنې چې په خوا میراث ورته نه ورکول خپل هغه میراث او اصل هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ته ورکړي ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل خو په تر دې موږ باید په نظر کې ونیسو چې مثلا موږ یو د مرکز کابلونو نه چې کابل کې خلک دونه تاریخي او کوډونه خو زه په دې افسوس کوم چې په تیر دوره کې خو په هغه باندې ډیر خلک د تعلیم له لحاظه خصوصا انجونی میرمنی یو مقام ته ورته تر دې حدا چې مثلا موږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب سره هم یو معاون و میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوری کې ځان کاندیدیت کړی و او موږ هم دا د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت وو چې دوی او توانیدل ځان تعمید کړي هغه سره معاون سي اوس موږ وایو زه کوشش پدې کوم او هم پدې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو خو افسوس پدې ده چې موږ ډیر خوین دی وای چې موږ ډاکټر تر هغه پورې ورته خو بیا موږ ریاست نه ورکوي ځکه چې په خو دوره کې چې د هر چا ته د خپل اغلیاقت او د درجه د زکو ورته مقام ته ورکړي چې سمو موینیت او ریاست او وزارت ورته ورکول خو چې موږ پدې حق نه پدې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خوین دی اخلي اقد تعلیم ته ورکی چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسېږو اوس د اوس نه ډیر رنجونی وایي زموږ د تیر تورته درس نه
مننه نصیف جانې د تاسو خبرې مواوریدلې مهمه ټکو ته اشاره وکړه زب د تاسو خبرې سایما جانې سره دوام ورکم سایما خو غیانې تاسو راته دا وایي چې مخکي اغلی نزیفی هم وویل ما تر اوسه پوری له طالبان نه داسې سندې اوریدلې چې دوی کوم حد ټاکلې چې خزي څومره کار کولای شي یا څومره نشي کولای په مجموع کې ویل دي چې د اسلام په چوکاټ کې با خزو ته د کار کولو د زده کړو د تجارت او بلا بلو د ژوند په بلا بلو برخو کې په سیاست کې اجازه ورکي حق به ورته ورکي تاسو راته وایي چې دغه ژمنه څومره تاسو ته ممکن ښکاری دغه وسته حالات ګوري څومره فکر کوي چې طالبان به دغه ژمنه پر ځای کړي او د خزو په دغه بریاو به یغیزي څوي چې دغه تاسو بیان کړی
من نه درځه تا لکسنه چې رسول مذاکرات روانو د افغانستان د خپل وزنات ششته او شذ رسول مذاکرات د خپل د حقوق تر بعد دغه نشي تبادله نشي چې خو ځکه نن د پایمال شي او سور دي وطن تر راشي نو څومره چې معلومات لرم او هر ورځ میډیا تاسو ما پرون دی وزارت تاسو ته لې کم شهر سمبالون کې ورته شلا وزیر متنوې د خبرې کولې و اوریدلې د خبرې مې دا وچ مثلا موږ وړو چې په خصوصي پانتونو کې دولتي پانتونو کې جرا کې والا کار سره بالکل او موږ تاسو په دې خپل اقتصاد باندې خپل حکومت په بودیجم په یو په د شلختي پانتونو په بودیجم موږ په یو شی دوه کړو زموږ امکانات لري چې سم پرته ویل پیدا کی اوس موږ خپل پانتونو کې چې مثلا ماستری ویلې و او استاد خزر ورو نه نو درو مو استادان خزې پیدا کی به دوه تمنځ کې پرده و چې یان د خپل تعلیم لپاره یو خان دی که پانتونه دا کارونه شکولې د خپل یو خان دی کابل پانتون امکانات ما معلوم دي د خپل یو خان دی یو تشویش دی موږ لپاره بل ورته یو بورسون ته مثلا بورسونه راشته تاسو نارینه دي باسترې دي دغه دې لپاره لګي دکتور دی لپاره آیا خو سره څه کوي د جواب دا چې موږ په دې کې تاسو کوم فیصله نه لرو چې کوم فیصله وکړو یو ګورو دا اوسنۍ کابینټ مثلا نه لرو چې دا موقتی ده او دا خو چې دې باندې چې غوښتل چې موږ حق ور مو خپل حق ور یعنی هیڅ شاتل دغه اثر پکې نشته دي د څنګه کوم کومینټ نه دولت کوم خسته ورکی ته کوم ریاست هم کوم خسته ورکی هغه د نه شي خور خبره چې د دې سړي د تکړه خسته دي د سني د مصنف خزم په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته دي د پروبته راغلی افغانستان کې د مبارزه خسته دي تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دي به سوال سړي لاستان دي کارو کې دا ورته سخت ده هم د خپل د پرته د رژیم مرته
پتی رسولو کلونو کې خزي په یو د سې د پاموړ کاري سواک باندې بدل شوی لکه د دوی ډاکټرانې د دوی انجنیرانې د دوی سیاستوالي مامورینې یعنی دا یو کاري سواک دی چې کار کولای شي ټولنه بدلولای شي خیرخېګنه کولای شي یو په دې اړه راته وایي یو راته دا وایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په اقتصاد باندې که خزي کار ونه کی یعنی څومره د کورنۍ اقتصادونه په دې پوري تړلې در تخکاری دا به څومره غیزی ولري
څوره چې زما معلومات لرم نو دا چې موږ وایو چې خزي کاری ځواک دی اول د معرف بخښي ورش چې څونه خزینه کار کوي کې همدا رقم به د سات بخښي ورش څونه خزي کار کوي مثلا په د پارلمان کې د بیکارې مثلا سفر نور بیکار شو څو خرچه سرکار کوي ان دې ځخه په تاثیر کې وی مثلا په ځارخانو کې وګوره 40% د دې څخه خو مثلا په کې کار کولو دا قازین اندر رقم وګوره سموالان اندر رقم وګوره پولیسان اندر رقم وګوره موږ ضرورت لرو دا وخت مثلا دوی وی چې خزه قاضي ته ضرورت نشته زه خو فکر نه کوم چې خزه کله شي عدالت ته چې دا لاسرسي ولري او دی عدالت عدالت ته هم تضمین شي دې حق ورکړي نه نه ورته ورکړي هم دا اوس شي خور ورو په ځمه کې دا وو کی او وشه دا غیت قزات فکر نه کوم چې دا خو حق ته اول په تهديدي والله کې قزات پری دي شرم نه څنګه راغلي بېچلار حالت والا کاغذ ورته وای حق ورکړي خورته وینور کی نو دې لپاره چې دې غو ورته باندې خزانه سي دې دې مشکل ورته باندې خزانه سي دې مشکل وتل
نزیف احمد شهید وخت المدا او پختم چې دی اقتصاد لپلوه زکه چې غنی کورنۍ کې کلنا کله داسې پیښ شوی چې سړی کار نه کوي وازی خزي کار کوي کچیرته په غن شمیر خزي بیکاره شي دی کورنۍ په اقتصاد به یغیزې سي
همدارنګ زه عمل ته ماتې شوی ده اوس په خپل هم حاصله یم هم شرکت کې سهم لرم خوشحالی کې ما اوس کچې د طالبان دوره راغله وای وای خطبه نیسی دې سکی دې اوس بیا موږ سکتور خصوصي اوس کچې د ذکر نه کوم زه د خپل د کور سره بس سر پر اساس نه کوم زه موږ تقریبا شو خويند یو ورور یو او روم یې وړه کای دا وړه کې موږ په کرایې کور کې ځان ته تاسو حالت موږ اوس زه نور خويند ته نور من زه یو مسالمه ان دا حالت چې په ما راغلي په سلګون زه باندې دا حالت هغه مين چې خپل ځمن په اردو کې لاله صبر کړ هغه مېرمن چې خپل اون پورتو کې لاله سورګ هغه به هغه باندې بس حالت راځي او د دین مخ کې چې د طالبانو دوره راتلل تقریبا ما سره د دیني سوا کوین میرمن را سره و چې د هغه شمن تور واړو او د هغه خوانه خوان په انتحار او انفجار کې مې زولار ما و چې دغه بدوی ته داسکا د حياتي به جوړ کوم چې دوی ته یو کار ما هم د قصد له هغه د تخصصي دوی ته د کار زمينه مسايده سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې د نن نه سي هغه باندې کوم خپل هغه تولیدات خرڅ کوم بازار کې
وخت لمدار ام دی باندې یو غوړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلود یا ځینی کارونه چې تاسو ویل چې مخکې دی کول د سیراتو وچ اوس په تاثیر شوه طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شوی یا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت یو کې وس نه شي کوله
نه خدا اوس زه خو نشم کولای ځکه چې ما پسند کې ما کار کول وکیلان د مالو راځي سره هغه سره مناسب سناری نه ټول موږ ورونه او دا سرګد ما با کار کوم مکه ته د تل ما سره نو لیکه مته ما دا غي کورنۍ سره موږ په مصايب کول مکمل دا غي د قضيه تفصيلات موږ دا غي ناغسل نو دا شاته چې بیا ورور سره موږ کوم چې کار ونه شم کولای زه بس څنګه زما اقتصاد خو بس زه بس څنګه د نور کوم ته د کار ځای نه وته مصايب کړم اوس زه تاسو ته یو سلوټ کی تاسو ته وای ما په یاد لري ځکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سيزونه کوم هغه وړ چې باید اعلامیه کړي یا قانون وضع کړي د دې مخ کې زو ورته وایم چې هم خو دوی لپاره پراخه لا رايخې ده او لازم هم پراخه ده کولای شي او خدای خیله ده چې طالب د سيونه کړي
کوم مسلمانان هم څه د اسلام ورته لکه دی وحشت تصویر ورته اختیار کی چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوري. باید اسلام یو داسې دین خلکو ته اختیار کی چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرفي او قرآن حضرت دا قاضی مقام کړی ده، خو خصوصا د کوم بخش د مدني په بخش کولی شي، د میراث د فاملی د تجارت په بخش قضا کولی شي، د اقتصاد په بخش تجارت کولی شي، کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي، وزیر د وزارت د مالیات شي، یا قاضی القضاة شي، ښځې ته د اسلام جواز ورکړي. خصوصا بیا دا یو ټیکه سوه. بل ته اشاره په دې کوم چې زمونږ غرور وایي چې نارینه استادان شاګردانو ته محاسبینو ته د پرویز شاته درس وایي چې دا خو هېڅ امکان نه لري. دا صحیح بخش هغه بخش ده تقریبا دوه سمستر چې نظري وایي باید درې سمستر هغه عملي کار وکړي. همدارنګه د پیلوتي بخش د افسرانو بخش تجارت په بخش تجارت په بخش کې هلته د ریاضي کار کوي، هغه به څنګه د پرویز شاته هغوی ته به درس ورکوي. د اقتصاد کومه پانځه چې ده مکمل د هغوی کارونه په حساب او ریاضي باندې مخته ځي، دا خو نه کېږي چې د پردي سیاست نه هغه ته درس ورکوي. او بل یو بل په یاد ولای زموږ مونږ خو مکمل داسې یو ځای کې اوسېږو چې اوس مکمل کله دي برقونه وي او نه وي. څو ورځې مخکې مې پرون که نه پوهېږم بل پرون د تعلیم تربیه سوزدهبل پوهنتون کې ښځې د تورو برقې په سر کړي وو، تظاهرات درلود د امارت اسلامي نه.
بلې بلې، تاسو غږ اورو، مونږ تاسو خبرې اورو مهرباني.
د تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغوی حمایت کول، سمه ده حمایت کول مونږ یې منو، خو په دې حد نه منو چې خلک زموږ عنانات زموږ فرهنګ د پښو لاندې کړي. هغه برقې چې هغوی په سر کړي وو هغه د افغانانو د کلتور سره هېڅ تلاو نه لري او نه هم شته. زه دې د هغوی دا سوال کوم چې هغه برقې هغوی له کومه کړل چې دوی ته راغلل لکه د وحشت په څېر ښځو ته نړۍ ته ښکاره کړل چې ښځې باید په څېره وګرځي او دا یې حق او دا یې حقوق ده. دا به توهین وي اسلام باندې. دا خو بس داسې ښکارېږي چې اسلام د یو داسې دین وحشت دی، خلک باید د دین نه وتښتي، د اسلام څخه وتښتي.
نو خو ګوره، دوی خو دا وایي چې مونږ او تاسو که خپل ځان ته یو شی غواړو کېدلی شي چې هغه ښځې همدغسې غوښتل، هغوی خپله دا کار کړی. ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځینې یوه نیمه ښځې په کې بل رقم جامې اغوستې وې چې هغسې تور ټیکري په ځان اچولي وو. نو فکر نه کوي چې مونږ باید په دې برخه کې پرېږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټوي، نور به پرېږدو که څوک څخل کوي، څخل سر پټوي، څخل غواړي یا ماسې وګرځي.
خو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي باید اسلام په خپل پنس لپاره باید تفسیر نه کړي. اوس اسلام داسې ده، اسلام وایي چې د ښځې د سیري او د لاس نه چې ښکاره شي د هغې هوا ستر ده. اوس که چېرې یو ښځه ته وایي د سر نه تر پښو لاندې پسته او د هغې هوا ښکاره شي، هغوی نامحرمه سړي واوري، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي دا مکمل ګناه ده. اوس خلک بیا څه کوي؟ خو دا ورته جواز ورته ورکړي که چېرې ضرورت ولري. اوس یو ښځه ضرورت لري، نارینه نه په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې ټکونه ونیسي، سودا واخلي، دندې ته لاړ شي، کار
نظیفه احمد شاهي مننه کوم. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، رازم روستۍ پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړئ. دا راته ووایئ چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاوو او کارونو موږ خبرې وکړې، اوسنی وضعیت څه اغېز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله من یې، او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوي نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري، څه سپارښتنې لري؟
من ډیره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي څو نظامونه زموږ په مخ مثلا د منځه راړو راغلو وبوم لیدل، د مجاهدینو نظام هم ولیدو، طالبان تېر نظام هم ولیدو، اوسنی نظام هم ولیدلو، او شل کال اثر وړنې هم ولیدلې. نو دا مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي. د اوس لپاره خو زه هېڅ داسې یعنې هیله نه لرم، او په دې چې مثلا دوی به د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي او کومه لاسته چې موږ لرو دا هیڅ شي یا اقل مثلا د منځه لاړ نه شي. نو دغه اوسني حالت چې زه ګورم دا یو او پات شو دی مختلف کړنې دي. زما نه ځواب پات شو او شته ویل شته بشري ځواک مثلا کاري ځواک چې دا کارونه کې دا به د کورونو په اقتصاد باندې تاثیر کوي، دا به ډېر منفي اغېز وکړي.
څنګه چې خبرې کوټه ډوډۍ راوړي وغه ډوډۍ په باندې شو په کورنۍ باندې هم دا رقم دی ورسره په ټولنه باندې دا منفي اغېز لري او د دې ترڅنګ نو یوازې نه از شاید زمرمې موسم نه اوسم د افغانستان ډېر خطر روان تکلیف پیدا شوی دی حتی یو معلم چې معلم مکتب ته جوړ روان تکلیف پیدا شوی دی نو علم دا چې خو دې کې چې زه وته ونی کې په دې چې کومه وادي کړی دي چې موږ خو ستاسو په خندا د حق کو او خو هغه دې د دې بارانو خبرونه چې چک بوم د هوا په یو اسلامي ملک کې رقم 5% شو په پاکستان کې دوی په رقم 5% نو خزم بشر دې کوم حق شته تاسو نه لرئ هم د رقم خزم لري د کار کول حق لري د تحصیل حق لري د سیاسي مشارکت حق لري اقتصادي حقونه باید محفوظ وي او صحت برخه کې باید حق محفوظ وي دغه ټول حقونه دولري نو ورشي دوه ورته کول شي څه کوي اوس خو ته شي وادي
ډیر زیات مننه پام دی هله باندې چې بدلون راشي نزیف احمد شاهی لتا سو امورو دا وسنه یو شرایط کثم تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه دقیق نه دي تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره غیس کړی دی څومره راتلونکي ته هله منی یو څه فکر کوي چې طالبانو ته څه سپارښتنه لري چې د افغان خزو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغه وختنی پر ځای کړی شي مهرباني
تقریبا یو می څکم یو میشت کې چې طالبان دل په افغانستان باندې د هغه وخت نه رئیسی زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسیدل او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه اندېښنه پدې پیدا شوه چې چیرې طالبان هغه مخکنی دورې ته سیر چې چلن کې زړه تبې حاله پورې دا تجوی کوم چې شاید نه هم له افغانستان لاسي چې دا خو پریته هوي خو دې نارینه هم شاید لاسي افغانستان لکه د یو داک تصویر په پاتې شي خو کچېری زه دا فکر کوم چې په دې شول کارو فکر طالبان سیاست پوسوي دا او د استخباراتي په کارونو باندې او دا باید هغه اسلامي مملکت هم وګوري او د افغانستان انانات هم په هغه ته هم احترام ولري ځکه چې اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی هغه کوم زموږ انانا چې د اسلام د خلافو هغه موږ یې استقلال هغه اوس هیڅوک هغه مروج نه غلي او کوم هغه فرهنګ او انانا چې زموږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده خصوصا زموږ بیرغ زموږ ملي هویت زموږ حق مېرمنې چې خاون سره پوغه او پوغه کار کوي پلار سره ورونه سره حسین اوس تقریبا نه هر کال کې چې په افغانستان کې راغلی نو پلار وفات نه ورسته قومي مشر سم پلار دا غي په ځای زه و ټاکل شم خاص ځکه چې کول تر څو امن نه اخر به د نورو کلیو مشان راغل ماته و چې لوري چې زه یې د بس پلار اولادې ته به ته مقرر سي او په کلی کې هر څه چې پیښتي زه مجبور یم چې حالته لاسونه اوس د زه په دې اخنه په دې ما چې طالبان په ول او د چرامن هغه چې یو واده وکړل او لسره د تیر څو بل خبرې وکړل اول وایي ار څو راځي خپل کارونه دا هم هیڅ ضرورت نه هیڅ هغه سره کار نه لرو خو تم کوم کسان مثلا د ماګي وزارت او د معرفت وزارت او مخابرات او محاسبین د لاس خپل پانسون ته لاس ورځ ورسره ورته چې باید صرفونه جدا جدا سي مثلا صرفونه جدا خو تم لاغو ته به څوک درس ورکړي تقریبا مکمل استادان او زمنګ استاد په هند نشو لسته دی هغه په افغانستان کې نشته دا غي اسستان مریم فریده چې یو ماستر او په هدا حقوق په بحث کې هغه اوس په افغانستان کې نشته هغه چې لایق راي په استادان چې په افغانستان کې نیوي موږ یو دوه څلور استاد چې په پاتې موږ هغه سره چې درس نه او دا د دین د معلوماتي چې وایي ته کور کې موږ کېنو نو زه که چیرې هغه خپل وادو باندې وفا کوي او څه څه چوي او عملاً هغه اجرا کوي نو بس دا به الله ته معلومه چې همونه اندېښنه سره ډېر مخامي خو په دې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تیر نه شو وخت اعلان کړ باید دلد ایستسي د کلدار په پیسو کې دغه وخت تجارت بخښي والی کوم دی ولی په کلدار ولی په افغانستان کې چې په کلدار کې
مننه کوم مننه کو نزیف احمد شای په دې له باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو د غستونځي او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلې او په خپل راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او اماغه چې شمنې کړی دي چې د افغانستان د خزو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکړي خبر ورکی دوستانو د مخکخه خزي پروګرامو را سره پکې ملمانه و په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خاني استاذي سایما خوګیانی او همدارنګا د بشري او تعلیمي حقوقو فعال نزیفه احمد شاهي ل دواړو اغلو او درنو مننه کوم د خبرونه پای ته رسو تر بیا خي چاري
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio